سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي چې د طالبانو استخباراتو په دای کوندي کې د نسیم رادیو تړلی او خبريالان هم د لندوخ لپاره بندیان کړي وو. دغه مرکز نن په بیان کې ویلي چې طالبانو که څه هم د نسیم رادیو مدیر سلطان علي جوادي او خبريالان صفي الله رضي او مشتبه قاسمي تر 15 ساعتونو وروسته خوشی کړل خو رادیو له هم تړلی پاتې ده. د راپور له مخې طالبانو د دې رادیو مسؤلانو ته ویلي دي چې تر بل امر پورې رادیو نشي پرانستلی. د افغانستان د خبريالانو مرکز په دای کوندي کې د سیمه ییزې رادیو تړل د رسنیو د فعالیت په وړاندې یو بل فشار بللی او د غمل غندلی. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې له وی درنې چودنې وروسته ولګیدلې چې لامل یې ډېر ځاني او مالی زیانونه اوختي دي. د نړیوالو راپورونو په اساس لکتر لګي او کس وژل شوی او 35 تنه نور ټپیان دي. چودنې نن سهار په یو ګودام کې شوې ده او په ټول تاشکند کې لړزې هیڅ شوې. په ټولیزه توګه د اور وژنې شپږ واحدونه د اور سره د مقابلې او بیړنیو حالاتو ته د ځواب ویلو لپاره توظیف شوې. د دغه پیښې څلورویشت تنه قربانیان په سیمه ییزو روغتونونو کې تر ځانګړې او جدي پاملرنې لاندې دي. تنن سهارا د نګورو کراپاغ لسیمی ته باندې 15 زره کسانو کړه کړی او ارمنستان ته تللی دي. د خبره د ارمنستان د صدر اعظم ویاندی ناسلی باغدار سرایان نن کړی ده. لسیمی د خلکو د جبري کډې لامل د ازبرجنیز وکونو د بریدونو دوام دی. له نګورو کراپاغ څخه چې اکثریت اوسیدونکي ارمنی جبري دي د کډوالو شوو کسانو دغه نوې شمېرې د څرګندوي چې د لنجمنې سیمې نیمه نفوس بې ځایه شوی دی. ایریوان له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې سیمې ته یو څارونکی ماموریت واستوي تر څو امنیتي او بشري وضعیت له نږدې وڅاري. او د برېټانیا حکومت له افغانستان، اوکراین او هانګ کانګ څخه دې هېواد ته له کډو شوو تر 20 کم عمره زیانګالو ځوانانو او ماشومانو سره د رواني روغتیا په برخه کې د 2.5 میلیون پاونډو مرسته اعلان کړې ده. د برېټانیا حکومت په خپله ویبپاڼه کې په ویلمې کې ولیدي چې مشورتي ادارې او رضاکار سازمانونه کولی شي د دغه مرستو د یوې برخې ترلاسه کولو لپاره په داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د اعلامیې له مخې دغه بنسټونه کولی شي په زرګونو ماشومانو او ځوانانو سره مرسته وکړي چې دوی د رواني روغتیا خدمتونو مشورې او درملنې ته لاسرسی ولري. په لمې کې په مشخص ډول د زیانګالو افغان ځوانانو او ماشومانو شمیر نه دی ښودل شوی، خو په ټوله کې ویل شوي دي چې د دغو درې واړو هیوادونو 3000 ماشومان او وطن کې ځوانان په برېټانیا کې چې میشې ودي د رواني روغتیا په مختلفو برخو کې ملاتړ ته اړتیا لري. خبرونه مو واورېدل. وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې په پروګرام کې براسره دا واورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په تېره اګست میاشت کې د افغانستان له 15 ولایتونو په شپږو کې د نجونو په وړاندې د ښوونکو د روزنې مرکزونه تړل شوي دي. دا چې ولې او علت یې څه دی وړاندې په راپور کې درته وایو. بل پلو بیا همدا یونیسف وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري.
درای کال دا سه تغذی دا غمینه ډیر دنګر او خیزایی په دا غم
خلک شکایت کوي چې د دوی ماشومان له سوې تغذیه او همدارنګه د خورز واکۍ له امله چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د شدیدې خورز واکۍ نه ځورېږي. وړاندې به په راپور کې په دې اړه درته بشپړ جزئیات ولرو. کونړ ته به هم ورشو چې به هلته یو روغتون جوړ شوی دی چې خورز واکو ماشومان ته خدمات وړاندې کوي.
مریضان چې هغوی رواني مشکلات ولري د هغوی لپاره تداوي او همدارنګه هغوی ته مشورې ورکول کېږي.
همدارنګه تاشکند ته به هم ورشو چې پکې د 14 وروستي جزئیات ته صدر کړو. نور مطالب هم شته. منتیا مغواړم
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشهې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په تېره اګست میاشت کې د افغانستان له 15 ولایتونو په شپږو کې د نجونو په وړاندې د ښوونکو د روزنې مرکزونه تړل شوي دي. د دغې مرکزونو مالي لګښت یونیسف ورکوي. یونیسف په ویلامې کې چې تېره ورځ ناوخته خبره شوې ویلي چې دا مرکزونه د سیمه ییزو مسؤلینو په امر تړل شوي دي چې له امله یې 600 بیا ښځینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبر ورکوي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د نجونو په وړاندې د روزنې مرکزونه تړل شوي. یونیسف د افغانستان په 15 ولایتونو کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې مرکزونه درلودل چې د دغې ادارې د اعلامیې پر بنسټ له ډلې په شپږو کې د سیمه ییزو مسؤلینو په امر تړل شوي. په اعلامیه کې چې تېره ورځ ناوخته خپره شوې راغلي چې د دغه پریکړې له امله 650 ښځینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. د یونیسف د اعلامیې پر بنسټ د روان میلادي کال له پیل راهیسې دوی په ټول افغانستان کې د ښوونکو د روزنې په برخه کې 2603 نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده او هڅه یې دا ده چې له سیمه ییزو مسؤلینو سره د خبرو له لارې د ښوونکو د روزنې دا مرکزونه بیرته د نجونو پر مخ پرانیستل شي. که څه هم د یونیسف په اعلامیه کې د هغو شپږو ولایتونو نومونه نه دي راغلي چې دغه مرکزونه پکې تړل شوي، خو د کابل یوې اوسیدونکي چې په تیر جمهوري نظام کې د نجونو لپاره د یونیسف د ښوونکو د روزنې په یو مرکز کې زده کړې ترلاسه کولې، ازادي راډیو ته وویل:
ما مخکې د یونیسف د ښوونکو د روزنې په مرکز کې زده کړې کولې، خو د طالبانو له راتګ وروسته د ښځو په زده کړې بندیز ولګېده او له بده مرغه کورنۍ اجازه را نه کړه چې خپلې زده کړو ته دوام ورکړم. خو چې دا مرکز د طالبانو له لوري تړل شوي دي او تړل کیږي، دا بده پریکړه ده. په ځانګړې توګه د نجونو لپاره چې زده کړو لپاره ورته همدا یوه لار پاتې.
د راپورونو پر بنسټ یونیسف د کابل په ګډون په کندهار، پکتیا، بامیان، خوست، دایکندي، غزنی، میدان وردګ، زابل، کونړ، لغمان، بادغیس، هلمند، نیمروز، فراه او غور ولایتونو کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې مرکزونه لري. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د یونیسف د تازه اعلامیه په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو هغه تیر ورځ د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې بحثونو ته په غبرګون کې په خپل ایکس شبکه لیکلي چې د دې ناستې بحثونه او نظرونه یوازې د دوه کوچنیو او کورنیو موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول. ښاغلی مجاهد داسې مهال دا خبرې کوچنی او کورنی موضوعات ګڼي چې د طالبانو حکومت په دې اړه په نړیواله کچه له سختو انتقادونو سره مخ دی. یونیسف په داسې حال کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې د مرکزونو د تړل کېدو خبره کوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې په یونیسف پورې اړوند سیمه ییز ټولګي چې افغان ماشومانو ته پکې زده کړې ورکول کېدې هم تړلي وو. د طالبان حکومت د غشان له دې وړاندې په ټولو ولایتونو کې په دولتي کچه د ښوونکو د روزنې ولایتي تشکیلاتي جوړښتونه هم لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د روان کال د جولای په 12مه وویل چې دا پریکړه د تیر جمهوري نظام پر مهال شوې، خو د هغه وخت چارواکو په دې اړه له رسنیو سره په رسمي ډول سند او شریک کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه هر ډول زده کړې بندې کړي. د طالبانو حکومت د غشان په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی چې له امله یې له افغانستان سره د مرستندویه هیوادونو په مرستو منفي اغیز شوی. یونیسف هم په خپله اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې پر ښځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو دوام د بشري مرستو پروګرامونه اغیزمنوي او ناوړه بشري وضعیت لا پسې ډیروي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي و په افغانستان کې شاوخوا شپارس میل په بخښنی سره و موریدل چې یونیسف ویلي و په افغانستان کې هغه مرکزونه تړل شوي دي چې دوی پکې خزینه ښوونکو ته د تدریس چارې پر مخ وړي. بل پلو بیا همدې سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف بیا تازه راپور کې ویلي دي چې د دغه ماشومانو له ډلې 15 اویا زره هغه برخه ماشومان دي چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي او د شدید خوارزواکۍ له امله درملنې ته اړتیا لري. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ بیا وایي چې ماشومان یې د اقتصادي ستونزو او د مناسبو خوړو د نشتوالي له امله له خوارزواکۍ سره مخامخ دي. تفصیل خاطر پردیس نورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت او روغتیایي ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه. یونیسف وایي په افغانستان کې له 9.2 میلیونه اړو کسانو څخه 15.2 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف د چهارشنبه په ورځ په یو نوي راپور کې ویلي چې 715 اویا زره ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي د شدید خوارزواکۍ له امله درملنې ته اړتیا لري. د یونیسف په راپور کې ویل شوي چې د روان کال له جنوري څخه تر اګست میاشتې پورې د افغانستان په 333 ولسوالیو کې د شدید ناست او ډیهایډریشن له 125,000 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي چې له دې شمېر تر 80,000 زیاتې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف دې وضعیت ته د رسیدو په ملاتړ ټینګار کړی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان یې کمزوري او خوارځواکي دي وایي چې دوی لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګو ولایت د امیرداد ولسوالۍ اوسیدونکی قدرت الله آزادي رډیو ته وویل
سوی تغذی ده اغا مینه دیره دنگره و ایخی زایی پا ده اغام بس خوره خوالا که مگه برابر کریوی یا برابر اولایشو لکه خلکه چه ما شمانو توری که چه ده یه چه ناسه بیششی وجود تقویه شی تری دوی دانی لرگانه میبانی دی چه گرزه دایم نشی.
د کابل ولایت وسیدون که یوسف چه پی خصوی خونزی که ساتون که ده وی دو ما شمان ده اقتصادی ستونز را عمله ضعیف و دو وجود او بایی کمیگی
پیس حال اخته دی دو وجود و بای کمیگی دا مور شدی ور تا بسانه نکوی پودری شدی هم چم تو کولای نشم اقتصاد می کم زوره ده نوزه دا دوی سما پام لرانه نشم کولای.
دا ماشومان دا وزیت و دوی دا ارتیا و پاره اندهنی پا داس حال که مطرح کیگی چه پا افغانستان که دیره ارمون و کورونی ویلی چه د خپل ماشومان د ملاتړ توانل لا سفر کړی دی. په دې ورستوي کې د خړو نړیوال پروګرام د اړمنو کسانو د شمیر د زیاتوالي او لدغو کسانو سره د مرستو لپاره د بودیجې د کموالي په اړه اندېښنه څرګنده کړي او له مرستندویو بنسټونو یې د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د خړو د نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی ازادي رادیو ته ویلي چې افغانستان له خورا ناوړه بشري وضعیت او د بودیجې له کمښت سره مخ دی او دغه وضعیت زیاتره هغه افغان میرمنې او ماشومان تر اغېز لاندې راولي چې د خوړلو لپاره هیڅ نه لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
اوس په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې نوی روغتیایي مرکز پرانیستل شو. دغه مرکز د یادې ولسوالۍ په شینو سیمه کې د اسلامیک ریلیف موسې لخوا پرانیستل شوی دی چې ورته 300 در امریکایي ډالر ځانګړي شوي دي. پخوا دغلته روغتیایي مرکز شتون نه درلود او له امله یې ځایي اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ وو. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په کونړ کې د اسلامیک ریلیف خیریه مؤسسې مسؤول ډاکټر اشوق الله ازادي راډیو ته وویل دوی د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ د نرنګ ولسوالۍ په شینو سیمه کې یو فرعي روغتیایي مرکز جوړ کړ چې هر ورځ به پکې د لسګونو میندو ماشومانو او نورو ناروغانو درملنه کیږي.
په هغه کې د مور او ماشوم تداوی ده او همدارنګه هغه میندې او ماشومان چې سوی تغذیه ولري د هغوی دپاره خدمات دي او هغه مریضان چې هغوی رواني مشکلات ولري د هغوی دپاره تداوي او همدارنګه هغوی ته مشورې ورکول کیږي او همدارنګه ورځې په حساب باندې 30 نه تر 50 مریضانو پورې به په دې کلینیک کې روزمره کتلې کیږي.
د ډاکټر اشوق الله په خبره چې د یاد روغتی مرکز قرارداد دوی سره د 2015 کال تر اخیره پورې شوه دی
او تر 2015 تر اخیره پورې به دا کلینیک د اسلامي کلینیک سره وي او ټوله بودیجه چې دی د پر ځانګړي شوی 3,00,000 ډالر دی چې په دې کې د تعمیر ودانۍ او همدارنګه دغه خدمات په دوی ته وړاندې کیږي.
د یادې سیمې اوسیدونکي وایي د دغه کلینیک جوړېدو وړاندې به دوی د نرنګ روغتیایي مرکز او بیلابیلو کلینیکونو ته خپل ناروغان ماشومان او امیدوار میرمنې په سخت انتقالولي. اوس چې نوی روغتیایي مرکز جوړ شوی له یادو ستونزو خلاص شوي دي. ځایي اوسیدونکی محمد ابراهیم
او دلته چې دا کلینیک راغلی دی د دې سره د ډېرو خلکو مشکلات ډېر حل شوي دي او انشاءالله چې خلک په دې تمه او تمقوم دي چې انشاءالله مشکلات به زموږ نور هم حل کیږي او دا خلک هم ډېر زیات ته خوشحاله دي.
د کونړ نرنګ ولسوالۍ کې په داسې حال کې د اسلامیک ریلیف مؤسسې لخوا د یو فرعي روغتیایي مرکز په جوړېدو سره خلکو ته روغتیایي اسانتیاوې چمتو کیږي چې په کونړ، نورستان او نورو زیاتو ولایتونو کې لا هم ګڼ وګړي له لومړنیو روغتیایي سهولتونو بې برخې دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په افغانستان کې د یوټیوب چلوونکو د فعالیت لپاره نوې طرحه اعلان کړې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې یوټیوب چلوونکو او یوټیوب چینلونو د فعالیت لپاره د طالبانو د حکومت نوې کړنلاره. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له دې وروسته باید یوټیوب چلوونکو او یوټیوب چینلونه د دغه وزارت د نوې کړنلارې لمخې فعالیت وکړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال مهاجر فرایز په یو ویډیوي پیغام کې چې دغه وزارت په یوټیوب چینل خپره شوی ویلي چې دوی د یوټیوب او رسنیو فعالیتونه څاري او له دې وروسته به هغو کسانو ته چې د خبریالۍ په برخه کې تحصیلي اسناد او تجربه ونه لري د یوټیوب د فعالیت جواز ور نه کړل شي. د فراهی په خبره چې یوټیوب چینلونه باید ملي ګټې، اسلامي ارزښتونه او افغاني فرهنګ په پام کې ونیسي. مهاجر فرایز زیاتوي،
ټول رسنیو باندې موږ نظارت لرو، همدا ډول پر یوټیوب چینلونو باندې نظارت لرو. هر هغه څوک چې د اصولو سره تخلف کوي طبعا هغه به راغوستل کیږي او هغه سر به خلاصول کیږي.
خو د ځینو یوټیوب چینلونو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د نویو قوانینو او طرزالعملونو زیاتوالی د دوی کارونه له ننګونو سره مخ کوي. محمد امین ساحل یو له افغان یوټیوب چلوونکو څخه دی چې تر ډیره د نوې ټکنالوژۍ په معرفي کولو پروګرامونه جوړوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
فکر کوم دا غلط شرایط دي، ځکه ځوان دغه نوې یوټیوب چینل جوړوي غواړي پیشرفت وکړي، او هغه چې یوټیوب چینل جوړوي هغه قدم دولري، نو یوټیوب چینل ته سړتیا نه لري چې یوټیوب چینل جوړ کړي، خپل وظیفې ته ځي او راځي هماغه د بس. دا دلته څوک یوټیوب چینل جوړوي هغه د اقتصادی مشکلاتو د وجه جوړوي، ازي یوټیوب چینل جوړوي خپل ایکسپیرینس او مهارتونه شدي هغه خلکو ته وړاندې کوي ترڅو د دې بدل کې مشهور یو مشهور شي او ویډیو خلکو لپاره یو څه معلومات هم وړاندې کوي.
په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو د ټولنې مشر مسرور لطیفي ازادي راډیو ته وویل، هر قانون یو کړنلاره هغه مهال اغیزمنه وي چې د رسنیو ملاتړ وي. ښاغلی لطیفي زیاته کړه،
طرز العمل و قواعدی که در قسمت فعالیت رسانه ها اگر
هغه کړنلارې او قوانین چې باید در رسنیو د فعالیت په برخه کې جوړ شي که هغه حمایتي اړخونه لري، نو در رسنیو لپاره اړینه ده چې خپل اصول او قوانین ولري او په حقوقي بڼه مخته ولاړ شي. خو که دغه کړنلارې او قواعد د ملاتړ پر ځای محدودیت وضع کړي، دا کار به ځینې ستونزې رامنځته کړي او موږ هیله لرو چې کومه کړنلاره چې جوړیږي ډیره ملاتړی وي،
بیشتر ماهیت حمایتي داشته باشه و زمینه بیشتر فعالیت رسانه‌ای را مساعد بسازه.
یوټیوب چې د ګوګل شرکت یو لسترو څنګه څخه دی، نن په افغانستان کې ډیر مینوال لري او د ویډیو تولیدونکو لپاره د پیسو ګټلو او ګټې وټې لپاره یو ښه وسیله ده. په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دو وروسته په دغه هیواد کې په رسنیو د بندیزونو د لګولو او د یو شمېر رسنیو په تړل کېدو سره یو شمېر افغانانو د بېلابېلو خپرونو د لیدلو لپاره یوټیوب ته مخه کړه، او یوټیوب چلوونکو هم د خلکو د ژوند په اړه بېلابېلې خپرونې چمتو کړې چې په خپل یوټیوب چینلونو کې په خپرولو سره پیسې ګټي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په داسې حال کې د یوې نوې کړنلارې په جوړولو او نویو جوړې شویو رسنیو په ځانګړي ډول یوټیوب چینلونو ته د جواز د ویشلو اعلان کوي چې طالبانو له دویم ځل واکمنۍ وروسته په تصویري او غږیزو رسنیو ګڼ محدودیتونه ولګول، تر دې چې په تلویزیونونو کې پر ښځو مخونه پټ کړل او له ماسک پرته نشي راڅرګندېدای. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې شاوخوا 46 خبریالان د کار لامل نیولی دی. د بی پول خبریالانو د ټولنې د راپور لمخې 80% ښځینه خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړي دي. خبریالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو هم په تیرو دو کلونو کې د نږدې 50% رسنیو د تړلو خبر ورکړی، خو د طالبانو حکومت د رسنیو د تړل کېدو او د خبریالانو د بیروزګارۍ لامل د مالي سرچینو کموالی بولي. وایي چې دوی هیڅ یوه رسنۍ نه ده تړلې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د سپتمبر 28 نیټه د لاتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ ده. تفصیل په دې پکیج کې اورو.
نن د سپتمبر 28 اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې یو شمېر خبریالان او د افغان رسنیو ملاتړي بنسټونه اطلاعاتو ته د بشپړ او سم لاسرسي له نشتوالي شکایت کوي. یو شمېر دوی وایي چې باید خپل راپورونه سانسور کړي، هغه څه چې د طالبانو حکومت ته رد کړي او ټینګار کوي چې دوی هڅه کوي خلک او رسنۍ اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. یو افغان خبریال چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
که یو خبریال یو رپورټر غواړي چې په یوې ځانګړې موضوع باندې د یوه چارواکي د یوې مسؤلې ادارې کلیپ له ځان سره ولري، د هغوی خبرې ولري. ډېر کله داسې کېږي چې څوک ورته نه حاضرېږي. په افغانستان کې له وروستي سیاسي بدلون وروسته نه یوازې دا چې نورې خواوې اغېزمنې شوې دي، همدغه راز اطلاعاتو ته لاسرسی پکې هم محدود شوی دی.
په ورته وخت کې په افغانستان کې یوې ښځینه خبریالۍ چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې د دې ترڅنګ چې اطلاعاتو ته سم لاسرسی نه لري له تبعیضي چلند سره هم مخ دي. نوموړی زیاتوي
اگر مشکل عمومی دسترسی به اطلاعات هسته
د دې ترڅنګ چې اطلاعاتو ته پوره لاسرسی نه لرو، اطلاعاتو ته په لاسرسی کې له موږ سره تبعیضي چلند کیږي، چارواکي مو ځواب نه راکوي، په خبري ناستو کې موږ ته اجازه نه راکوي. موږ هم د تاړکی ګوچی د دومره محدودیتونو او ستونزو ترڅنګ له خپلو راپورونو تیری شو.
بلخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د رسنیو خبریالانو د فعالیتونو په اړه لږ تر لږه 10 لارښوونې صادرې کړې چې له امله یې د رسنیو پر کار سخت بندیزونه او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې بېساري خنډونه رامنځته شوي دي. یاد مرکز د پنجشنبې په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، که څه هم دغه لارښوونې له یوې واحدې مرجع نه دي صادرې شوي او معمول قانوني پړاوونه یې هم نه دي بشپړ کړي، خو په حقیقت کې د رسنیو او ژورنالیستانو سره په چلند کې د واکمنو د سیاست بنسټ دي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د خبرپاڼې له مخې د لاریونونو او مدني اعتراضونو پر رسنیز پوښښ بندیز، د اطلاعاتو پر لاسرسی او د خبرونو او راپورونو پر خپرولو محدودیت، او د دا ډول موضوعاتو پر تولید چې طالبان د افغانستان د حکومت په توګه معرفي کړي، د خبریالانو او رسنیو اړیستل له دې محدودیتونو څخه دي. په دې خبرپاڼه کې راغلي هغه خبریالانو چې د حکومتونو له پامه غورځولي دي، ګواښل شوي یا بندن شوي، او رسنۍ هم د فعالیتونو د موقت یا دایمي بندولو په ګډون له تنبیهي اقداماتو سره مخ شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا هم ویلي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون چې په 1998 لمریز کال کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال تصویب او نافذ شوی و، هم د طالبانو لخوا په ښکاره توګه تایید شو، خو د دغه مرکز په وینا دې قانون ته هیڅ پام نه دی شوی. د دغه مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤل سمیه والی زاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو غوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق قانون دی او ځل بیا د تطبیق وړ کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان از این ناحیه نگران است و از
د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې اړه اندېښنه لري او له واکمنې ډلې څخه غواړي چې هغه فرمانونه لري کړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ په برخه کې وضع کړي دي، او بل دا چې د بیان د ازادۍ د بیا راژوندي کولو او د افغانستان دننه د رسنیو د زیاتېدو لپاره دي اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون یو ځل بیا د تطبیق وړ کړي.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د 1400 کال د سلواغي په میاشت کې وویل چې ده د ډله ییزو رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانونونه مطالعه کړي، هیڅ ستونزه یې پکې نه ده موندلې او ورنه استفاده کېږي. له هغې وروسته د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مطبوعاتي مرستیال حیات الله مهاجر فرحي وویل چې د دغو قوانینو د تعدیل طرحه یې چمتو کړې او د ده په وینا له یو څه بدلون وروسته به یې رسنیو ته وړاندې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه هم ویلي چې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق له منځه تلو په حال کې دی. د دې بنسټ مسؤل ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
لاسرسۍ به اطلاعات در افغانستان شدیداً آسیب دید.
په افغانستان کې اطلاعات ته لاسرسۍ خورا زیانمن شوی، څرنګه چې موږ اوس مهال شاهدان یو چې اطلاعاتو ته پر لاسرسۍ زیات محدودیتونه وضع شوی دي. د قانون پر بنسټ څوک اطلاعات نه وړاندې کوي، اطلاعات د سلیقې او اړتیا پر بنسټ وړاندې کیږي. له همدې امله خبریالان په دې اړه اعتراض لري او کله ناکله په دې اړه موږ ته شکایت کوي.
د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه د یوې سروې له مخې چې د 2023 کال په پای کې ترسره شوی، په افغانستان کې 80% خبریالان په دې باور دي چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی او له خبریالانو او رسنیو سره لږ معلومات شریکېږي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې د بیان او رسنیو ازادي په افغانستان کې په تېرو 20 کلونو کې یوه له سترو لاسته راوړنو څخه ګڼل کېده، او په دې موده کې سلګونه تصویري، غږیزې او چاپي رسنۍ فعالې وې. خو د روان کال په اګست میاشت کې د بې پوهې خبریالانو سازمان وویل چې په 2021 کال کې د ثبت شویو 1540 رسنیو له نیمایي څخه زیاتو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي. له 1540 ځینو شبکو څخه لا اویا کمې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. له 300 رادیوګانو څخه یوازې
یو سلاویه نشرات لري او په تیرو دوو کلونو کې د خبري اژانسونو شمیر له 1300 څخه 1300 راټیټ شوی دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد اطلاعاتو ته د لاسرسي د څرنګوالي د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو مخکې ویلي وو چې د دوی حکومت د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتي دفتر معین حیات الله مهاجر فراهي د زمري په 1300 په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې د یاد وزارت د اطلاعاتو ته د لاسرسي ریاست په دې موخه فعال دی چې که د طالبانو حکومت ویاندویان خبریالانو یا هم خلکو ته ځواب نه ورکوي، د دوی ستونزې حل کړي یا هم کولی شي د ریاست ته شکایت وکړي. د خبریالانو د معافیت نړیوالې کمیټې یا CPJ نږدې یوه میاشت وړاندې په خپل راپور کې د اطلاعاتو سانسور ته په اشارې سره په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللی وه. دغې کمیټې ویلي چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې طالبانو لږ تر لږه 46 خبریالان د دوی د دندو له امله نیولي، چې له دې ډلې مرتضی بهبودي هم د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د خبریالانو نیول د دوی له رسنیز کار سره تړاو نه لري. د یادونې ده چې د 2021 کال په اوړي کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته یو زیات شمېر خبریالان چې په خبره د امنیتي ستونزو سره مخ وو له هېواده بهر تللي. دغو خبریالانو او رسنیو چې له افغانستانه بهر خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي هم اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون له بهر نه د رسنیو فعالیتونه اغېزمن بولي، خو وایي چې په افغانستان کې دننه د دغو رسنیو پر فعالیتونو هم محدودیتونه لګول شوي دي. د دغه فدراسیون ویان حشمت الله وشنانی ازادي راډیو ته وویل
رسانه هایی که در خارج از کشور فعالیت دارند، چون اونا نسبت
هغه رسانه چې له هیواد بهر فعالیت کوي د هغه رسانه په پرتله چې په افغانستان کې دننه فشار او سانسور لاندې دي خېلي، خو پر هغه هم بندیزونه لګول شوی چې دوی فعالیتونه کم شوی. ان په افغانستان کې د هوای فعالیتونه بند کړل
شد، حتی مینا را متوقف ساختن فعالیت هایشان را در افغانستان.
د یادونې ده چې د 2022 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د طالبانو حکومت په منځنۍ او څپو او اف ام کې د ازادي راډیو او امریکا غ خبرونه بندې کړې، خو بیا ازادي راډیو د لنډو او منځنیو څپو په پیاوړي کولو سره خپل خبرونې له 12 ساعتونو څخه 14 ساعتونو ته زیاتې کړې. په همدې حال کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي چې په ولسواکو نظامونو کې اطلاعاتو ته لاسرسی د وګړو له اساسي حقونو څخه دی. وړتیا ده چې حاکم نظام د قوانینو په پلي کولو او ورته په درناوي سره خلکو سره خپل واټن کم کړي. د یاد سازمان رئیس حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
نظامونه باید اطلاعاتو ته د لاسرسي حق ته درناوی وکړي او دا واټن کم کړي.
د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان ته د مخکې ویلي وو چې د طالبانو حکومت رسنیو په کلکه څارنه کوي او د دغه سازمان د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ خبریالان او رسنۍ نشي کولی د بېوزلۍ، بېروزګارۍ، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د هغوی پر زده کړو د بندیزونو په څېر مسلو ته چې د دې سازمان په وینا د طالبانو د حکومت ضعف ښیي راپور ورکړي. د سپتمبر 28 اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د طالبانو حکومت ظاهراً د دې ورځې د لمانځلو لپاره کوم مراسم نه درلودل، لکه څنګه چې د افغانستان پخوانیو حکومتونو درلودل، او په دې برخه کې د خپلو لاسته راوړنو او د حکومت د ویاندویانو او ژورنالیستانو او رسنیو ترمنځ په همغږۍ باندې به یې تمرکز کوو. د 2015 کال د سپتمبر 28 د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا معلوماتو ته د مساوي او نړیوال لاسرسي په موخه د بشري حقونو او انساني کرامت د ودې، د بېوزلۍ د له منځه وړلو او د ځواکمنو ټولنو د رامنځته کولو په موخه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځې په نوم اعلان شوه، او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په 2019 کال کې تصویب کړه چې په ډېریو هېوادونو کې نمانځل کېږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته بعد سلام. اسلامي امارات زموږ دا غوښتنه ده چې باید په پاکستان د حکومت څخه د افغان مهاجرو پوښتنه وکړي چې ولې وی ولې ټکی ولې زنداني کوي. زموږ مهاجرو خویندې، وړونه، ماشومان ټول هلته د کراچۍ، کوټه، اسلام آباد په زندانو کې ول ټکول، ظلم، ستم پر شروع دی. ای دا که د دوی په اولادو باندې اسلامي امارت د مشرانو په اولادو داسې ظلم شروع، دوی قرار ورته کښېنستله، قرار نه ورته کښېن. دوی ولې د دوی څه دا خواهش کوم چې باید دوی پوښتنه وکړي چې ولې وهاست، ولې زنداني کوي، دا عجزې، دا کوشینان، دا پر څه شي باندې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه نیاز ولی د پکتیکا ولایت ورګن ولسوالۍ څخه خبر کوم. د اسلامي امارت د لوړپورو چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده د شهیدانو او معملینو پیسې ورکړي، بیا که دوی ته پیسې ورکوي مطلب موږ خپله د پلار کار دی د پیسې ګرځول دي، مطلب د یو نفر یعنی چې اتلس کله عمر یاسین ولرې کارونه نشته، که ګرځوی شپږ زره اووه زره روپۍ د ګرځولې وای نو موږ نه تقریبا څوارلس پنځلس زره افغانۍ ګرځولې دي، دوهویشت زره روپۍ راکړل دی، د نورې تقریبا شپږ تر زره روپۍ بیا نه دي راکړي. نو دوی څخه مو غوښتنه دغه ده چې حالاتو ته په کتو یعنې جناس چې دي دا سخت قیمته دي بازار کې، دا باید دومره پیسې نه وای ګرځول شوي. نو هیله دغه ده چې د موږ غږ واورېدل شي او د معلولینو او معیوبینو پیسې په وخت سره واري.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دویمه نیمه کې درته د ازادۍ اورېدونکو پروګرام برو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې د طالبانو استخباراتو په دایکندي کې د نسیم راډیو تړلې او خبریالانې د لنډ وخت لپاره بندیان کړي وو. دغه مرکز نن په بیان کې ویلي چې طالبانو که څه هم د نسیم راډیو مدیر سلطان علي جوادي او خبریالان سیف الله رضایی او مشتبه قاسمی تر پنځو ساعتونو وروسته خوش کړل، خو راډیو له هم تړلې پاتې ده. راپورونو له مخې طالبانو د راډیو مسؤولانو ته ویلي چې تر بره امره پورې نشي کولای چې راډیو پرانیزي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په دایکندي کې د دې سیمې راډیو تړل د رسنیو په وړاندې د فشار یو بل فشار بللی او د عملی غندلی دی. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې له یوې درنې چاودنې وروسته اورلګېدلی چې له امله یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. د لومړنیو راپورونو په اساس لږ تر لږ یو کس وژل شوی او یو سل شپېته تنه نور ټپیان دي. چاودنه نن سهار په یو ګودام کې شوې ده او لړزش یې په ټول تاشکند کې احساس شوی دی. په ټولیزه توګه د اوروژنې شپاړس واحدونه د اور سره د مقابلې او بیړنیو حالاتو ته د ځواب ویلو لپاره توظیف شوي دي. د دغې پېښې څلوېښت تنه قربانیان په سیمه ییزو روغتونونو کې تر څنګه او جدي پاملرنې لاندې دي. تر نن سهاره د نګورو کراباغ له سیمې څخه څه باندې پنځه شپېته زره کسانو کډه کړې ده او ارمنستان ته تللې دي. د خبره د ارمنستان د صدراعظم اویان د ناسلي بغداسرایان نن کړې ده. له سیمې نه د خلکو د جبري کډې له امله د اذربایجاني ځواکونو د بریدونو دوام ښودل شوی دی. له نګورو کراباغ څخه چې اکثریت اوسېدونکي ارمني ټبرې دي، دا کډول شو کسانو د غشمیري خې دا څرګندوي چې د دې لنجمنې سیمې نیمایي نفوس بې ځایه شوی دی. او د برېټانیا حکومت له افغانستان، اوکراین او هانګ کانګ څخه د هیواد ته له کډه شوو تر یوویشت کلونو کم عمر ځوانانو او ماشومانو سره د رواني روغتیا په برخه کې د دوه نیم میلیونو پاونډو مرسته اعلان کړې ده. د برېټانیا حکومت په خپلې ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې مشورتي ادارې او رضاکاره سازمانونه کولی شي د دغه مرستو د یوې برخې ترلاسه کولو لپاره په داوطلبۍ کې ګډون وکړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخې دي. په زینو پیغامونو کې اوریدونکو په افغانستان کې د تعلیم د حق غوښتنه کړې، البته دواړو هلکانو او نجونو ته د تعلیم د حق غوښتنه کړې ده. په ځینو ولایتونو کې لا هم یو شمېر اوسیدونکي شکایت لري چې د موسسو لخوا ورسره هغه کومې مرستې چې کیږي هغه ورته په عادلانه ډول نه رسیږي. مونږ په دې خبرونه کې د جمعیت علمای پاکستان له یو ویان سره مرکه هم درته لرو چې هغه په خپله مرکه کې وایي چې په افغانستان کې باید هلکانو او نجونو دواړو ته د عصري او دینی زده کړو زمينه برابر شي او د دوی په باور دوی په افغانستان کې د نجونو د تعلیم غوښتونکي دي. دا مرکه وروسته راځي خو پیل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، شیخ زاهد هم له هلمند نو زاده څخه. زما له نظر د انسان د فرق کاغه نارینه وي که ښځینه وي تعلیم ضروری دی. هغه د سنه تر کچ پرې شي، هغه مثلا انجینری انتخاب وي، ساینس وي، طب وي، خو چې سند ودري په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سند تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه لپاره تعلیم لومړۍ درجه کې، دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج، دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسي. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشحاله وي، ژوند به خوشحاله وي، نخوالی بنی په دې کې بیا د یو نخواله دا ده چې تعدد د ښځو بنه راځي چې میړه بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېروي خو دا ښځه د خپل په خوښه کړي او اوس چې دغسې اوسي چې مثلا زوی ته ښځه کوي پلار مرکه پلانۍ لور لري نه لیدلې لور ورکړه بس نو لور خو ما نه ده لیدلې هغه دا نه ده لیدلې دغه جریان چې دی دا ډېر د دې څه ناوړې پېښې هم راځي نو بیا نتیجې موږ وینو چې هغه ښه نه وي او بل چې دی هغه دریم چې دی مثلا هغه کنترول د اولادو دی څوک باید کنترول د اولادو ولري هغه ټولنه به وسا مثلا په 15 کالو کې یو اولاد دوه اولاده پر درې اولاده اولاده باندې کورنۍ خپل کنترول وساتي بس دغه دوه درې اولاده د اکتفا په وکړي د هغو نه پکه به برولی شي لباس و جامه به ور برابرولی شي تعلیم به پکولی شي نو دغه درې ټکو په نظر کې نیولو سره کېدلی شي چې دغه درې ټکي سړی عملي کړي د اورېدونکو څخه دا غوښتنه ده چې خپل طاقت ته په شخصي لګښت یا دولتي امکاناتو کې دغه ځان ته برابر کړي د تعلیم کوشش وکړي او دغه نظریه خپله کړي چې دا نو بیا د یو کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او داسې د یو دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تادی کېدلی شي.
سلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته د هلمند ولایت موسی کلاه ولسوالۍ څخه یې خبره کوم. نو زما پیغام نشر کړي ارزو مې دغه ده چې دغه کوم خلک په پیسو باندې شاهدي وایي او نهاکه شاهدي وایي یا نهاکه قسمونه اخلي دغه خپل ځان ته تاوان رسوي او نور مخلوق هم په جنګ سره اچي او د رایاتو د حکومت په منځ کې هم فاصله راولي خلک خفه کیږي. د دغه مخه باید د اسلامي امارات مجاهدین او علما ونیسي د دې خلکو مخه باید ونیسي. نو دا خلک چې دي دا داسې معلوم خلک شاهدي وایي د کلو کلو لکه عملیان وایي د کلو کلو عملیان دي هغه ټوله سره یو ځای وي چې مثال خپل د خپله یو د بل سیرم نه سره پاشي هغه داسې خلک وي. نو هغه موږ ته چې معلمیږي ولس ته معلمیږي مخمخ ته معلمیږي دغه خلک د هلمند ولایت د موسی کلاه ولسوالۍ د سیمیتي جبې په سر کې دغه یو نفر د شاهدۍ لپاره خلک بیایي دا په 1,00,000 کالداري به شاهدۍ ته بیایي او د موسی کلاه د ولسوالۍ د جلجي په کلي کې ما یو کس دی چې د باغراني د مچت سره کور دی په جلجي کې هغه په 50,000 خپل رایچي شاهدۍ چې په 50,000 کالداري بیایي او پاته سو د مساکلا ولسوالۍ د بيده کې په کلی کې نه هغه بیا چې د پدیر زر خپل رای چی شي دی چې هغه پدیر زر کالداري به دا درې سره سره ځای کیږي بس ارې فاده چې تله یو پلا د روزګان تم تنیو په روزګان ولایت غزه ولسوالۍ کې شهیدی ویلې او پاته سو حالته یلمن کې د درې ځای ویلې ده او لشکرګا کې ویلې ده په یو چا باندې او پاتاسو په دغه کې مزار کې ویلې د په یو چا باندې دا چې زاینه بس شهیدی د پاره دی د څو کال کې دغه کار دی. نو دغه باید د اسلامي امارت مجاهدین د خلکو مخونه چې را تاکید کړي راوی غواړي چې د شهیدی په کم طریق باندې وای نو دغه خلکو مخه باید ونی وس.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول پر کومکو ته سلام علیکم هلو وړاندې کوم. زه دا یو پیغام پرېږدم چې د اوس وخت کې الکترونیکي تذکیرو ته خلک چې ثبتې نامې کوي مګر خلکو باندې دوه میاشتې یا درې میاشتې اوړي او تر اوسه پورې تذکرې چا ته نه دي ورکړي. نو ما له ازادي راډیو څخه دغه غوښتنه ده چې په دې په اړه یو رپورټ تر جوړ کړي تر څو معلومه شي چې کومه مشکله ده چې درې میاشتو کې یا 1,00,000 په خلکو ته الکترونیکي تذکرې نه ورکوي. خو زیاتره خلک وایي چې کوم کارډونه چې په الکترونیکي تذکرو لپاره پکارېږي ختم شوي دي. دې لپاره باید تاسو یو رپورټ جوړ کړئ. سمه ده.
راډیو ازادي کارکونکو ته سلام. پاسو سلام. از سنگر نیازی دا پیغام پریدم. دا 15 مخکې موږ ته اکشن آی ټی موسسې موږ سره کومک کړی بې وزو کسانو سره او موږ سره موږ ته یو بورې درینی مړه وریځې راکړي یو دوه بورې اوړه راکړي یو بوشکې غوړي راکړي یو من لوبیا راکړي او شپږ چکۍ صابونې دی کالی مینځل راکړی یو شل چکۍ دا مشکي صابون راکړی یو دوه سلورې بروسونه راکړي د غاښو او دوی پکې هغه اچولي خمیر دندان له یعنی خمیر نو نور دغه سې زنانې او هغه د کوم چې لباس ته دیوانان دي که زنانې دي کتلې مې نه دي خو یو دوه پکې بوشکې دي یو پکې لوټکه ده کوزه یعنی هغه پلاستیکی دا کومه کې موږ سره کړی ده د انجینرانو سروي وکوله د هغه بېوزله بېوزله چې د کارې څوک نه وه هغو نومونه یې نمشته کړل چا ته کار ووتل چا ته چرګان ووتل چا ته وړه ووتل نو اوس دا ملک چې دی مونږ دا د شورا رئیس خپل داسې چرګان وتي رندار ته زرواره ته کار وته په 2000 روپۍ او بلې رندار ته مواد وتي بل وراره ته د موسسې د خوانه د ساګانو د پامو مواد وتي نو دا څلور جنس یعنی څلور نومې دی دي یو نوم د ما ده نو دا یو نوم کې اوس ما ته وایي چې دغه مواد دې راواخله تسخیم یې کړه نو چې تسخیم یې کړمه نو ما ته چی به شي او ده ته به چی ورسیږي دا د یوه مسله بله مسله دا ده چې دلته وروره نور چارواکي دي هغه دولت ته وایي که دا مواد مثال تسخیم سول تسخیم سول کنه د شورا نه نن نشته حق نه لري یا شکایت وړاندې کړي یا عریضه وکړي ملک باندې یا کوم بل هغه وکړي چې دا مواد د دی واخلي او نور اینده عذب کېږي له شورا نه وځي نو د ما دغه خواهش ده چې ما منظور ادب دغه ده چې ما دې نه عذب کوي ځکه زه وایم چې ما ته دا مستقیمه ایري موسسې دا مواد را کړی دي او زه مستقیمه نمشته سوی یم زه یې مرګ د خوان نمشته سوی نه یم او زه همدا چې وایم چې ما انجینر زه مستقیمه نمشته کړی یم مرګ زه ورته نه یم خوادلی چې دا دې نمشته شي او بله خبره دلته اوس طالبان مونږ ته وایي چې 1000 روپۍ به تاسو مونږ ته راکوئ او دا 1000 روپۍ مونږ هلته پل جوړو زه وایم 1000 روپۍ به زه درکړم خو دا مواد یې ما مه تسخیموئ.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اورېدونکو ته ټولو ته سلام فاصله سلام د موږ داسې یو دولت ته عمارت دی چې هغه د لاسه اوس په پاکستان کې په مهاجرو بد ورځ ورځ د مشر جوړه کړې ده مخکې دومره ظلم پاکستان نه کوه اوس دغه ظلمونه دي چې کوي ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود هغه اوس د دوی ستسره نه شو او پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجرو باندې کوم او دوی هم داسې یو کار وکړ چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي د هغه وعدې عملي کړې نه دي ځکه چې دوی اپا عمومي اعلان کړله عمومي اپا اعلان شوه د خدای څه وعده وشوه د خدای څه وعده ده دغه عمومي اپا د خدای څه وعده ده خو دا د خدای څه په وعده دی په خپله ونه درېدل نوې لار دي اوس هم نیول او خلک ته تښتي او ځبراول او وژل دغه شی کیږي نو چې د خدای څه دی وعده ماته کړې د بنده خو پروا نه لري نو بنده خو کومه خبره نه ده غوسه خولم اړولی شي ژبه اړولی شي پراخوا باندې ځان خلاصولی شي خدای د خدای څه په وعده ونه درېدل د خدای څه وعده ماته کړه عمومي اپه چې اعلان شوه عمومي اپه خو عمومي اپه وي نو خو دی هغه د خدای څه وعده بېرته ماته کړې ده درواغ ده خدای څه یې وعده کړې وخت بېرته ماته کړه نو په مهاجرو باندې همدا بد حالت دی په افغانستان کې دغسې حالت دی د افغانستان یو شی نه ځي که کچالی دی که خنګور دی که مړه ده که نور سبزیجات دی دکانان خالي او غریبي در ټوله په اور باندې لاهو کېږي په اوبو لاهو کېږي ځکه دغسې حساب و کتاب چې دوی په سردو کې جوړ کړی دی داسې ځای نشته چې دوی یو ځای ته قرارداد ولري د خار او د غریب او د دهقان او د بزګر کار پرې باندې وشي نور دې الله پاک دې موږ ناره واوري الله پاک دې موږ چاره وکړو ډېر ځایه داسې شی اوشر د دی دی کومه بشري مرسته چې راشي په هغو کې مسکینان دی دي ماشونه د دی دي افغان د جلاباته تل ویي چې موږ ته 60000 څلورویشت نرکی وي او د دې خپلو معیبینو ته یو نیم یو نیم لک ورکی وي دا حساب و کتاب د الله پاک وکړو دغه د الله دا قضاوت وکړو موږ یې نشو کولی نو دوی په یوه وعده هم پاک نه دي ویلار نه د وداري کوم شی چې دوی ویایي دا ټول دروغ دي داسې دروغزن یې پیدا کړي دي بس که دروغ څوک درس ویایي د دروغو داسې د عمارت نه وویایي چې د زدای کړو په ترتیب سره یې ویایي نور هم په خلاص سپارم مخې ته.
سلامونه او نیکی هلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته هلمند يم چې راته روغ جوړ بیاس. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. دا چې چین هیواد د افغانستان لپاره خپل نوی سفیر معرفي کړ، دا د ټول افغانانو لپاره د خوشي یو ډک خبر دی، او افغانان له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې د چین په سیر دي خپل سفارتونه بیرته په افغانستان کې پرانیزي او د افغانستان وسنۍ نظام دی په رسمیت وپیژني. د افغانستان وسنۍ ستونزې چې کومې دي، دا ټول له همدې څخه دي چې نړیوالو تر اوسه پورې زموږ وسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. افغانان له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، پر افغانانو باندې د بندیزونو لګول او د افغانستان د وسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژندل به د افغانانو د نور بحران سبب وګرځي. نو هیله مندي مو دا ده چې ټول هیوادونه د چین په څیر مخته سي او په افغانستان کې خپل سفارتونه بیرته پرانیزي او د افغانستان وسنۍ حکومت په رسمیت وپیژني، تر څو ټول افغانان له دغه بحراني حالت څخه چې اوس پکې واقع دي له دغه بحراني حالت څخه ووځي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه ونیکي خیل. زه نجیب الله کل هلمند مرجی ولسوالۍ څخه دا میسج پرېږدم چې د مرجی ولسوالۍ د مایبین لپاره نوم لیکنه راغلی وه، خو کارکونکو بیا داسې کوله چې مایبین به قطن نور پرېښول، طالبان به ورته پیره وه چې د مسجد دروازه تړلې وه، مایبین به نور پرېښول، دوی خپل مشران پرېښول. هیله ده چې زموږ غږ تر مسلمینو چارواکو ورسېږي.
اورېدونکو کارکونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. ښکلا شدوه دیم کابل ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. د طالبانو د ماتې هیله دا ځل دا ده چې خدای دې وکړي چې د جنکیانو په مخ کوم محدودیتونه یې نیښې دي، دا چې مکتبونو دروازې بندې دي، پوهنتونونو دروازې بندې دي، هر هغه محدودیتونه چې دي اسلام په ضد دي هغه دې ټول موږ دپاره بېرته پرانیزي، لکه مکتبونه، پوهنتونونه، نور هغه ځایونه چې ښځینه ورته په اسلام کې اجازه ده. مونږ دا نه وایو چې مونږ ته د اسلام د کرښې نه اخوا مونږ ته حقونه راکړي، نو ډېره به مهرباني وي. زما ته جدن غوښتنه ده، ځکه چې خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، خلک ډېر خفه دي، خصوصي نجونې او ښځې. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي روغ او جوړ او ساتنه به دې تیرې. د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ په علاقه کې د مکتب او د مدرسې او د سبقانو د کوچنیانو د سبقانو هېڅ معلومات نشته. موږ دغه غواړو چې طالبان زموږ سره دا مرسته وکړي.
سلام علیکم. جوړ یې په خیر یې تازه یې چې بې چې څنګه د مکتب شوی نه خلاصوي، دا سره کوم کار دی یار؟ مدرسې مې خلاصې کړې دي، څه شی مې خلاصې کړې؟ مدرسې دایان دی دې موږ ته نه سر درد دې مدرسې خلاصې کړې چې به خلک یې مکتب خلاص کړي.
السلام علیکم. څنګه یې جوړ یاست؟ ما مجاهدین ورونو ته دا پیغام دی چې د جنو مکتبونه علاقې یاست، خاص توګه و ام لاحبت الله ته مې رحم الله د سپین ولدک لوس
کوم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اورېدونکو ته پس له سلامه. زموږ د ملت د خلکو دغه ارزو ده د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله هم زموږ او هم د دوی کارونه دایمي لپاره سم وي.
د زړه د درد به چای وایو، خو چا ته وژاړو، د چا د لاسه وژاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام یې درته کېښوده.
د ازادۍ رادیو محترمو کارکوونکو، السلام علیکم ورحمت الله. پیغام مو دا ده چې متقاعدین تباه دي. د 1400 کال نه را په دې خوا متقاعدینو معاش نه ده اخیسته، بچو مشي وړه وړه ماشومان لري، لمسیانو بچیان لري، نو اخر غم د خوراک او څښاک د پروسه بندوبست غواړي. مونږ خو د خدای نه وتلو دله هېڅ اثره نشته.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو قدرمنو محترمو خبریالانو جورنالیستانو ته السلام علیکم. د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې واقع ده په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو زبرونه ربړونه تهدید د پخات څخه زیات سوی ده. ژورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو دا و استاد پیغامونه په دهله هغه کوم سپارښتنې مې چې درلودې یا هغه کوم ستونزې چې یاد شوې هغه د مسؤولو چارواکو تر واګونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. په دغو پیغامونو کې او د غرض تر دې وړاندې په نورو خبرونو کې غنو اوریدونکو په دې راته پیغامونه پریخي وو چې په افغانستان کې باید انجنو او هلکان دواړو ته د عصري او دینی زده کړو زمينه برابر شي. د طالبانو حکومت له څه باندې 2 کلونو راهیسې لشپګم ټولګي پورته د انجنو خوندزي بند کړي او د غرض په 13 دسمبر میاشت کې د انجنو په هانتونونو هم بند اعلان کړل. ځینې افغان تحلیل کوونکي داسې وایي چې ګوند طالبان دې په دې برخه کې د پاکستان له علماو نه متاثر شوی وي یا د طالبان دغه مشورې د پاکستان له علماو واخلي. همدا موضوع ازادي راډیو د پاکستان د جمعیت علماي اسلام ګوند له ویاند حافظ حمدالله سره شریک کړه. همکار مې سلطان محمد سرور حافظ حمدالله پوښتلې چې آیا رښتیا هم د پاکستان علما په افغانستان کې د نجونو تعلیم نه غواړي؟
د دې په جواب کې به دومره ووایم، په افغانستان کې د امارت اسلامي او د طالبانو بشپړ حکومت دی او هغه د افغانستان پیسلې د تعلیم د لارې دا د هغو خپل اختیار هغه پیسلې کوي. په دې کې جمعیت علما اسلام یو قسم مداخلت نه کولای شي، نه حق لري. البته دا خبره چې جمعیت علما اسلام زواق یا داغه شاشه ګوند یا داغه وفد یا داغه کمیسون افغانستان ته ورځي او هغه ته دغه وینا کوي لکه څنګه چې د تیرو چارواکو د سرکرده غړي وایي، دا وچ کلک سپین درواغ دي. ته دغه نوسکور شوي حکومت د شخصیت نه دا پوښتنه وکړه چې په هغه وفد کې د جمعیت علما اسلام کم کم غړي وو او دا هغه وفد مشري چا کول. یو دویمه خبره ده چې جمعیت علما اسلام په پاکستان کې مثلا زستا په مخ کې هم زه په بلوچستان ایالت کې د حکومت وزیر پاتې شوم د صحت مر ځواک او زموږ جماعت په 2012 بیا تر 2008 پورې بیا د 2008 د دیالوس پورې حکومت کې په بلوچستان ایالت کې چې داغه دارالحکومت دی کوټه کې موږ د بادر خان د یونیورسټي چې هغه د خزو د انجنیر یونیورسټي ده په هغه نامه باقاعده پرانستل. دا په 2015 کې او وزیر تعلیم په هغه وخت کې هم د جمعیت علما اسلام سره تعلق درلود.
مننه حافظ صاحب. د ښځو او نجونو د تعلیم په اړه ستاسو مفکوره او نظر څه دی چې اوس په افغانستان کې منسوي یا تعطیل شوی؟
موږ په خپل جمعیت علما اسلام د تعلیم په حق کې یو، که په پاکستان کې که په نړۍ کې. ځکه ما تاسو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام حکومت شوی دی او په بلوچستان کې موږ یونو او د شوز د لپاره باقاعده تعلیمي ادارې خلاص کړې. ما تاسو ته خبره کول چې د بادر خان و من یونیورسټي په کوټه کې جوړه ده د درین تر سلول زورو پورې انجنیر سبقان پکې وایي تعلیم پکې حاصلي. زه به بیا په افغانستان کې د افغانستان و خود مختار خلکو افغانانو او داغه و حکومت ته څنګه دا وایم چې تاسو د شوزو تعلیمي ادارې بندې کړئ. موږ غواړو چې په افغانستان کې د شوزو د پاره د خو د انجنیرو د پاره تعلیمي ادارې پرانستل شي. لیکن په افغانستان کې د طالبانو حکومت فیصله او داغه فیصله اختیار ښکولونه خلاصي، تعلیمي ادارې خلاصي نه خلاصي، دا د هغو فیصله ده. ځکه داغه د پاره د کم شرایط او کمی تقاضی ضروری دی دا آغا مطابق دی آغا سکولون او تعلیمی داری پرانستی البته اصولی طور مرد دی پا حکیو
حافظ صاحب اکثر د طالبانو مشرانو ځین خلکو په کوټه کې یا کراچۍ کې یا په پاکستان کې دینی مدرسې لوسی دي که فرضاً تاسو نه مشوره وغواړي په اوسنی وخت کې څه مشوره ورکوئ د دې نجونو د سکولونو
افغانستان کې که چېرې د افغانستان حکومت د موږ څه وغواړي چې په افغانستان کې باید تعلیمی ادارې د ښځو لپاره پرانستې شي که نه شي مولانا محمد تقی عثماني صاحب دا د نن زمانې د عالمي سطح باندې او د پاکستان پر سطح باندې یو علمي شخصیت دی هغه باقاعده د وفد په شکل کې افغانستان ته لاړ او بیا یو تحریر هم ورکړي هغه ته چې باید تاسو د خپلو شرایطو مطابق شریعت او د اسلام د اصولو او د افغانانو د کلتور او د ثقافت او د اسلامي تهذیب پر وړاندې کې چې څومره تاسو ته اسانه یو باید دغه تعلیمي ادارې د ښځو او د نجونو لپاره خلاص شي جمعیت علما اسلام هم دغه موقف دی
ډیره مننه حافظ صاحب ډیره مننه دغه دا چې طالبانو تعطیل راوستی ده ماتل کړی د تعلیم د نجونو د ښځو څه دلیل کېدای شي آیا شرعي دلیل لري
په دغه حواله باندې د طالبانو سره نه خبره شوې ده نه د هغه وفد چې کوم وفد د علماو په صورت کې په مختلفو وخت کې یو وار دوه تللي افغانستان ته هغه د کومې موضوع په باره کې تللي لیکن دومره ماته معلومات شته چې د تعلیم په باره کې دغه مشورې او رای ورکړي او دوی ولې معطل کړی دي په افغانستان کې د ښځو او د نجونو تعلیم هغه شرایط هغه اصول چې دي دا تاسو ما د پښتنو د وروسته پرې د طالبانو سره د طالبانو سره نه کړې نه هغه د معنا کړې ده یا زاد دا تفصیل زنه شمه ده
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند ویان حافظ حمد الله او چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم ښه شپه او راځي ولري
چلیے